السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ملګرو ملتونو لښکرګاه کې د ملکیانو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. هلته زرګونه کسان جګړو کې راګیر دي،
خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، د خلکو کورونه سوي دي، د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي.
دا اندېښنې د جګړې پر وضعیت څه اغېز کولی شي؟
په دې اندېښنو باندې سمکي کې ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي.
د جګړو له کبله د بې ځایه شوو شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. او ایران کې د کورونا پیښې یو ځل بیا لوړې شوې. که د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ، 219 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم اوریدلی شئ. خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د وروستیو جګړو له کبله لسګونه محلي راډیوګانې بند شوي او ایرانی چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي د غونډه د شنبه یا یکشنبه په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لوري وغوښتل چې شخړې کمې کړي او د امنیت شورا په یو بیان کې پر اوربند هم ټینګار وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العثیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخیستې او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاسون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. دا میرمنې د هرات د پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان په کور کې راغونډې شوې وې او ویلې چې دوی دې ته چمتو دي چې د نارینهو تر څنګ د هرات د ښار دفاع وکړي. اسماعیل خان تر دې مخکې د هرات له استوګنو غوښتي و چې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره منظم شي. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي، د لسګونو راډیوګانو او ټلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د طالبانو د رژیم په وخت کې یوازې شریعت غږ راډیو خپرونې کولې او په 2001 کال کې د دوی د رژیم له ماتې راوروسته په افغانستان کې د تیرو دو لسیزو په ترڅ کې 170 راډیوګانو او لسګونو ټلویزیونونو خپرونې پیل کړې. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. اشرف غنی ته د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی رسمي بلنه ورکړې ده چې د هغه د لوړې په مراسمو کې چې په پارلمان کې ترسره کیږي برخه واخلي. ښاغلی رئیسی د سه شنبې په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسم ترسره کړل. ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره غونډه وکړي او تمه ده چې د ایران له یو شمېر نورو چارواکو او د پارلمان له ځینو غړو سره هم وګوري. بلورتا په ایران کې د کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر تر 4 میلیونو واوخت. د ایران د روغتیا وزارت پروند 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9.9 پیښو خبر ورکړ او سرګند کړ چې 409 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر په دغه هیواد کې تر 92,000 واوخت. او د بلاروس لوبغاړي کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې وارساته ورسیده. د ځغاستې د لوبغاړي د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. د دې لوبغاړي د پیښې یو ځل بیا د نړیوالو پاملرنه د بلاروس د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ناوړه چلند ته واړوله. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل که غواړی چې دا خبرونه ولولي زموږه وی پانه ته ورشي حالته مندلې شي د وی پانه پته مو ده azadiradio.com راځو د خبرونه د سر راپور ته چې په هلمند او مرکز لخرګا کې د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو او د غلطه د بندو پاتشو کسانو د اندېښنو په اړه باندې ده. په لخکرګا کې د جګړې د دواړو لوریو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله هم زیاته شوې. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو بیان سټیفن دوجارک په نیویارک خبریالانو ته وویل چې ملګر ملتونه په لشکرګاه کې د لسګونو سره بندي پاتې شوی ملکیانو خوندیتوب ته ژوره اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په روسیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې د خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري چې خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلق لډیر لډیر سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي. ان داسې کورنۍ ستا چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغسې یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړې توګه پر طالبانو ځخ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وې. د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د شار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واخلاندې سیمې پریشتي.
طالبان ژوندې نه پریږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي، د خپل خلکو لپاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وډونو لپاره جنگ کوم، ستاسو د آینده لپاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې کبه ځای کېږي په بزرګی مو موږ عفو کوي او ارڅونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحه څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحه تو باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو هم دا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیر شپه د شهر د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا همدا څو شپې مخکې ازادي راډیو ته ویل چې په لخکرګاه کې د دوی جګړه د ولایت مقام او د امنی قومندانۍ په شاوخوا متمرکز ده. د هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې دوی ملکیانو ته اجازه نه ورکوي چې لخپلو کورونو ووزي. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې نړیوالو سفارتونو د جګړې پر روان وضعیت پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو همدا غوښتنه لري چې تاوتریخوالی د بس کړي او اوربان ته د کار وکړي. له امریکا میشتي افغان کارپوه شفیق همدم نه مې وپوښتل چې دا ډول اندېښنې د جګړو له کمولو سره څه مرسته کولی شي.
په دې اندېښنو باندې څه نه کېږي، ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. ملکي خلک، ماشومان، ښځې، زاړه خلک په جنگ کې بند پاتې دي. ځینې کسان چې زه پېژنم کله چې زه هلته میشتم هغوی راسره په تماس کې دي، حتی وایي چې د لوږې او د تندې خلاصه کې زخمیان ورسره پراته ده، ډېر خلک شهیدان شوي. دوی وایي چې موږ بل شی نه غواړي، موږ ته بیا همدومره خلک لاره راکړي چې د دغې سیمې نه ووځي، خپل کور، دغه جوګړه، هر شی پرېږدو، خو چې وتښتو خپل کلي کور نه. زه فکر کوم چې په داسې وضعیت کې طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي. زما ویره دا ده که چیرې دغه موضوع ته په جدي توګه رسیدګي ونه شي، نو یو لوی انساني ناورین او له بده مرغه به ډېر خلک به پکې متضرر شي.
پر ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په پرله پسې ډول اندېښنې وښودې. دا یې ویل چې ممکن که دوی ته ورسېدلي راپورونه تایید شي، نو طالبانو به په دغو ولایتونو کې جنگی جرمونه تر سره کړی وي. دوی نشي کولای چې فشار راوړي د جګړې پر دواړو غاړو. لا هم دوی نفوذ لري پر حکومت او دغه راس پر طالبانو چې هغوی ته وایي چې حداقل د ملکیانو د مرګ ژوبل مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
ولی نه ولی نه البته دوی دم غړی خو د اوربن غګونه کوي او د اوربن لپاره کمپاینونه کوي او د کمپاینونه اکثره پر رسنیو او فیسبوک ام منحصره ده. خو لکه مخکې چې تاسو پښتنه او کده هر پښتنه سره مرتبط البته جواب داده چې دغه سي نهادونه لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه تنها دا چې داسې غږ کوي شي بلکې دوی دغه امکانات صلاحیت او نفوذ او مشروعیت هم لري چې په دغه سي مواردو کې مستقیما مداخله وکړي ښکیل شي او د ښکیل خواو سره تفاهم وکړي یا په دې باندې فشار راوړي او دغه خلکو ته د نجات ورکړي.
امریکا کې څه ویل کیږي؟ تاسو د دوی دغه ټیک ټاکونه یا د دوی فکری خونې د دوی بحثونه حتما ګورئ. په ظاهره د همدې میاشتې تر پای پورې ټول بهرني ځواکونه وځي، امریکایي ځواکونه هم وځي، ممکن ناتو هم د همدې میاشتې تر پای وځي کنه. د سپتمبر 13 خو یې ژمنه کړې چې وځي. به فکر نه کوي چې دغه روان وضعیت به د دوی په خخ کې لکی او دوی به و تو تزر نظر کی یا به حداقل یو تشمیر زواکونه پریک دی په افغانستان کې داسې تفسیری کیږي؟
البته د خلکو غوښتنه دا ده برخلاف د سیاسيونو د تعاملاتو پر اساس خلک وایي چې د دوی حکومتونه په افغانستان کې بشری مرستې وکړي او د درس نورینین مخنیوي وکړي. خو له بده مرغه په سیاسي کچه او په رهبری کچه کې لا تر دې دمخه داسې کوم اراده نه ګورم چې ګنی امریکا دی خپل ځواکونه په افغانستان کې پریدي او کچيري دلته خلک خپل غوونه نورم پورته کې. یا خدای مکه یو بل ناورین په افغانستان کې وی بیا د امکانات ډېر چې ناتو او امریکایي ځواکونه افغانستان کې خپل ماموریت تر وخت پورې وغځوي.
په امریکا کې مشت افغان کارپو شفیق همدمو چې د افغانستان د جګړو او پتیره د لخرګا د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو پر اندېښنو یې خبرې کولې. په افغانستان کې جګړو یو بل ستونزه دا زیږولې چې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر زیات کړی دی. پرون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې ویل چې سکهال د تیرو څو کلونو پرتله د دې بې ځایه شوو په شمیر کې 15 یا په سلو کې زیاتوالی راغلی. تفصیلی په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ لخپلو اصلي مینو بي ځای شو بي دي. لدو یو درګل دی، هغه د نامنې للاسه لخپلو شپږ اولادونو سره لزرمات کډه په سر شار نه تراغلی. دوی په یو کرای کور کې ژوند کوي. درګل وای جګړې دلته هم آرام نه دی پرې خو دی.
کرایې کور ده 3000 افغانۍ کرایې ورکو. وس کار مار نسته، وز نسته، وس بازار کې یو دومره کارونه نسته. بازار کې حالات روغ دي، خوشاوخه
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل نوي راپور کې په کور دننه د بيځای شویو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. دا کمیسیون وایي یوازې د تیرو دوو کلونو د نامنې او جګړو له امله نږدې 15 میلیون خلک بيځای شوي دي. داسې مهال چې دا شمیره په 1390 کال کې 1,205,000 تنو ته رسیده. د دې دوو شمیرو پرتلنه په کور دننه د بيځای شویو په شمیر کې 4.8% زیاتوالی ښیي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې زیاته شوی روسي شپږو میاشتو کې د جګړو لامل نه شپږ تزر او سلور سواتیا کورنۍ لخپل کورونو بي ځای شوی. چې واز د خبرګولي لولسمي د چنګاختر ولسمي د اشمیر 2200 تیا کورنۍ تر رسیدي چې ډیر یې د ننګرهار ولایت دی. د دې کمیسیون غړي بنفشي یاخوبی په یوې خبري غونډه کې وویل
دروان لمریز کال په لمړیو دریو میاشتو کې په 14 ولایتونو کې 1,350,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. که موږ هره کورنۍ په اوسط ډول شپږ کسیزه وشمیرو ټولیز شمیر 950,000 ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 13 ولایتونو کې له 2,903 کورنۍ کړي ویلي له 2.8% د جګړو او تاوتریخوالي له امله خپل کورونه پریخي. د دې نظر پوښتنې له مخې وروستیو شپږ میاشتو کې 2.3% خلک بې ځایه شوي. له 15% زیاتو خلکو له کډوالۍ وړاندې زیان لیدلی. له 21% یې د کورنۍ غړي وژل شوي او د نږدې 12% د کورنۍ غړي ټپیان شوي دي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په کور دننه د بې ځایه شویو 3.8% د حکومت مخالفانو او 4.9% ته بیا د حکومتي ځواکونو لخوا زیان رسیدلی دی. افغان حکومت او طالبانو که څه هم د دې راپور په اړه تازه سندي ویلي خو وړاندې د دې ډول پیښو پړه پر یو او بل اچولي. دا راپور ښیي چې په کور دننه له بې ځایه شویو 4.3% روغتیایي خدمتونو، 55% له زده کړې، 45% له مرستو او 10% له سرپناه څخه محروم شوي دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او له نړیوالو بیا بیزای شو سره د مرستو غوښتنه کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
مخکغه آزادی رادیو نوري اوریدونکو په دې ورسته یو څو ورځو کې چې په افغانستان کې د جګړو لیکي تو دې شوې دي خو بل ورته د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې خلکو په یو نوي ولسی حرکت سره د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ څرګند کړی دی. په کابل، هرات، ننګرهار، مزار شریف او بیلا بیلو نورو ولایتونو کې خلک په تیر دوه ورځو کې سړکونو ته راووتل او د شپې له خوا یې د الله اکبر په ویلو د امنیتی ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشی فدراسیونونو هم له افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ اعلان کړی دی. د پولیسو د ورزشی فدراسیون رئیس عبید جلال وایي افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه اوس مهال له افغانستانه دفاع کوي او باید ملاتړ وشي. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر بیا ویلي چې افغان ټولنه به هیڅ وخت شل کال وړاندې وختونو ته وربونه ګرځي. په دې اړه پام وکړئ له کابله راستول شوی دی راپورت.
له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو د ملاتړ اعلان. دغه ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان خاوري حقيقي ساتونکو دي او په دې برخه کې ډېری قرباني ورکړي دي. د پولیسو د ورزشی فدراسیون رئیس عبید جلال د چهارشنبه پورس په دیاړه په یو جوړه شوی غونډه کې ویل افغان ورزشکاران په یو غږ لخپلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي.
د هیواد په ګوټ ګوټ کې ټول میړنۍ امنیتی او دفاعي ځواکونو ته پوره پوره ډاډ ورکوم چې زموږ او زموږ د ټول ورزشکارانو ملاتړ لتاست سره دی او په هر حالت کې ساس تر څنګ ولاړ یو او په کلکه به د جمهوریت نظام او د خپل هیواد څخه دفاع کوو.
په دې غونډه کې د توري وهنې، نخې وشتنې، منډي، اس زغلولو او د لامبو وهلو فدراسیونونو مسؤلینو او ورزشکارانو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي افغان ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي. ښاغلي عمر وویل طالبان هیڅ کله د افغانستان پرمختګ نه غواړي او د ده په وینا چې ټولنه به هیڅ کله شاته ولاړه نه شي.
دغه دوه میاشتو کې طالب ثابت کړه څه طالب نه تنها دا څه مثبت تغییر نه ده کړی، لا یې منفي تغییر کړی، لا وحشي سوی او لا د افغانستان په تنوع، د افغانستان په خلکو، د افغانستان په آینده باندې د دوی اعتقاد لا ضعیفه سوی. دا ډیره مهمه ده.
خود طالبان وین زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې الله اکبر د دغه ډلې شعار دی، نه د هغه چا چې خاغلی مجاهد سیکولران بلل دي. دا په داسې حال کې ده چې د محل هم په هرات، هلمند، کندهار، تخار او شبرغان ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت وسلوالي نښتې روانې دي چې لاملې سلګونه ولسی وګړو ته مرجوب لوختي او دغه شان زرګونه نور لخپلو اصلي مینو بي ځای شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوریدونکو اوس درته د اوربند په اړه یو راپور لرو، خو دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه بلکې په خوست کې د دو دښمنو قبیلو یا قومونو ترمنځ د اوربند راپور دی. د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ اوربند وشو. له اتو ورځو راهیسې د دواړو د قومونو سلګونو اوسیدونکو یو بل لوري ته په مورچلو کې سره ناست وو. یاد قومونه له شاوخوا 12 کلونو راهیسې ډیوران کرښې ته څیرمه د غرونو، غونډیو او څړځایونو پر سر په خپلو کې په لانجې سره بوخت وو او همدې لانجو یې څو ځله د وسلوالو نښتو لامل هم شوی وې. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه زموږ د خبریال راپور.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وې، د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اور بند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یې ومنله چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والي محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بل خواته بورخیل وژدنوالو زیاودینو یدو په منځ کې مروغه وکړه. هغه اربکي چې دی خیزولې وو دیو بل په مقابل کې اربکي مراکته کړل او د دوی په منځ کې دای شلو وکړه چې دی به سرک نه نیسي، جنگ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خیزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېر ښه نتیجه ونن. دغه موضوع چې دی تیر شوي د شخړو عالي کمیسیون دی ریاست جمهوري چې درې کاله مخکې راغلی وو کوشش به وکړو چې د هغو کوم پریکړې کړې دي هغه پریکړې موږ عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړه زموږ حکومت دې ته ډېر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درگیر شي یا د ولس سره خدا نه خسته داسې بل مثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې د هغه د ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګیری به مخکوي، پریکړه به د دوی لمخه کوي او حکومت به شاته ولاړ وي، هغه به عملي کوي.
د بورخیلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیرې فیصلې په پلي کولو کې په ناغړۍ تورنوي. دی وایي که حکومت تیره فیصله پلي کړې وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نورې ستونزې به نه جوړېدې.
حکومت لږ ناغړۍ کوله په دغه تطبیق کې د فیصلې اخیری د جې ته ورسولې چې موږ مورچلو ته وختلې یو بل بندې ډزې نه وکړل. یار باندې مشکل جوړ شول، مطلب مالی تاونی ولرال ډیر مشکلات دغه نه جوړ شول. ایسو فیصله چې مشت تطبیق شي مش ډیر په خشولې په دابوندې.
بلوری ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیره پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بولی او وړي چې د دې سیمې په خوانې سند د تطبیق شي.
نو ما سلمیر دی نصرالدین یو دا غونډۍ مې جوړ نه دیني ولې دای پیندام شپ جامور دی په سر د دغه چې حق دوری نستا شرعي سند سره دای د ملک حدود په حدود معلوم دی. اخري خلې نصرالدین په نوم دای نه سره منال یڅ کانو منال بیا مې دغه غونډې دو کاوې منال خلصه کیسه سولا.
د بوریخیلو او نصرالدین قومونو بیلابیل نظرونو ته پکتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځای قومونه د شخړو د عالی کمیسون لخوا شوی پریکړه پلي کوي کای ویبل فیصله ته اړتیا پیخیږي. خو د افغانستان له ولایتونو دی چې نږدې ټول قومونه یو بل سره د زمکو غرونو او سرځایونو پر سر شخړې او لانجې لري. کتون کې غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې شته شخړې او لانجې باید د حکومت لخوا په اساسي ډول حل او فصل شي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو نن دا پروگرام د ماسپخین له دو تر دریو بجو را سره واوري. په دې پروگرام کې نن پر دې خبرې کیږي چې د جګړې ښکیل اړخونه طالبان او افغان امنیتي ځواکونه به څومره د اوربند غوښتنې ته چې د عام افغانانو او د غرض د نړیوالو غوښتنه ده ځواب ورکړي، او د غرض په دې هم خبرې کیږي چې ولسی پاڅونوال څومره کولی شي د روانو جګړو په مخنیوي کې مؤثر یا ګټور تمام شي. خو اوس راځئ دې ته راشو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. عصمت څاروان ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د افغانانو هغه ویر انزور شوی چې د طالبانو د بریدونو له کبله رامنځته شوی ده. ورځپاڼې د یوې کورنۍ یادونه کړې چې په کندهار کې طالبانو د کور په شاوخوا کې مورچې ونیولې او دوی مجبور شول چې له دې ولایته ووزي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم طالبان د شارونو او د غراز د بندرونو د نیولو هڅه کوي چې لا ډېرې پیسې ترلاسه کړي. د ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو پرمختګونه به د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه اصلي سیاسي هدفونه له خطر سره مخامخ کړي چې وایي د ښځو د حقونو په شمول له تیرو دولسیزو راهیسې په خاطر جنګی شي. پر دې سربیره به دا احتمال زیات شي چې افغانستان یو وار بیا د لویدیز د مخالفو جهادي ډلو پر خوندي پناه ځای بدل شي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په کابل کې د دفاع د سرپرست وزیر پر استوګنځي د حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د حملې د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه په تفصیل پسې ویل شوی چې دا برید وروسته له دې وشو چې امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه تقریبا بیخي ووتل او داسې انګیرل کېږي چې دا ډول نورې حملې به وشي. بلومبرګ خبرونه ترکیه ته د هغو افغانانو د لیشتولو او د ترکیه د حکومت د مخالفت په اړه لیکنه خبره کړې چې له نړیوالو ځواکونو سره مرسته کړي او د دغه ځواکونو له وتلو وروسته ژوند له خطر سره مخامخ دی. خبرونه وایي چې ترکیه د امریکا د غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې نغواړي د دریمګړي هیواد انتظار خونه ووسی. امریکا له یو شمیر هیوادونو غوښتي چې یو شمیر افغانانو ته موقتی ځای ورکړي څو امریکا ته د تګ لپاره د ویزې پروسه بشپړې شي. خو ترک چارواکي اندیښنه لري چې که دغه افغانانو ته موقتی پناه ورکړي د هیواد ته به د نورو افغان پناه غوښتونکو سیل ورمات شي. اوس هم ډیر افغانان په خپل هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ترکیه ته روان دي. ترکیه وایي اوس هم په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه دی. ویل کېږي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه سوری، عراقي او افغان کډوال میشتي. اکثر افغانان غواړي چې له ترکیې څخه اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د اروپایي هیوادونو شورا په ورستیو کې ترکیه ته 2 میلیارد یورو مالی مرسته اعلان کړه څو د اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي.
د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم تر سره کړي د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو لمخې د کورونا ټولې مثبت پیښې تر 4 میلیونه واوښتې او داسې راپورونه خپاره شوي چې د ایران په ډیرو ښارونو کې د کورونا ناروغانو بسترونه ډک شوي دي. دوی ویلي چې نوي ناروغان هم نشي منلی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
په ایران کې د کووېډ 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو رسمي شمیرې د اګست په 4مه تر 4 میلیونه واوښتې. تهران دا خبر په داسې وخت کې ورکړ چې په ټول ایران کې د کورونا د دلتا بڼې د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپره شوي دي او دا ډول کورونا له یو انسان بل ته ژر سره یاد کوي. د ایران روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د 4 ساعتونو په ترڅ کې د 9359 مثبت پیښو خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې له دې سره په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیره 4,09,043 ورسېده. د ایران د چهارشنبې د ورځې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټول تلفات 2,104 ته لوړ شوي دي. داسې باور کېږي چې اصلي شمیرې به په ایران کې چې 3.8 میلیونه نفوس لري تر دې ډېرې زیاتې وي. د دې سربیره چې ایراني چارواکو بیا په دې هیواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه لګولي دي، د منځني ختیځ سربل هر هیواد په ایران کې د کورونا پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د کورونا د واکسین هڅې هم ورو دي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه تر 10 میلیونه لږډیرو کسانو یوازې یو ډوز واکسین کړی دی او 2 میلیونه او 8 لک کسانو ته 2 ځله د واکسین رسیدلی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران مشر علي خامنه‌ای امر وکړ چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ضروري اقدامات وشي. خامنه‌ای وروسته تر دې د خبر ورکړه چې چارواکو د کورونا د 5مې څپې خبر ورکړ او د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی وړاندیز وکړ چې 2 اونۍ ټول بندي اعلان شي. د دې غوښتنې په ځواب کې د ایران د کورونیو چارو وزیر رحماني فصلی پرون وویل چې د بندیزونو لپاره نور غور ته اړتیا شته او په راتلونکو لنډو ورځو کې به پریکړه وشي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ یو ورځ مخکې تر دې چې په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي، په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د غونډې مشي وکړه. د ایران د بیلابیلو ښارونو څخه د راپورونو له مخې په ډیرو روغتونونو کې ځای نشته چې نور ناروغان ومني، او د روغتونونو په بیړنیو خونو کې هم تر حد زیات ناروغان بستر شوي دي. د ایران روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکړ چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. د دې وزارت په وینا تر 40% لږ کسان په ایران کې ماسک اغوندي او روغتیایي فاصله مراعاتوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سهار اتنیمی بجې شوې، وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه لرو، بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس په مو کړی د سات لنډو خبرونو ته. تمه ده چې د راتلونکو اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبه یا یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پرون چهارشنبه د همداسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العسیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخستې، او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي، د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. تازه خبر دا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران لور ته خوځېدلی دی. په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تر 3 میلیونه واوښت. د ایران روغتیا وزارت پرون د 3 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9,090 مثبتو پیښو خبر ورکړ، او څرګند کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. او د بیلاروس لوبغاړې کریستینا تیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې دی لوبغاړې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، زموږ د خبرونې د سر موضوع دا و چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روانې جګړې او په تیره بیا په لښکرګا کې د روان وضعیت په اړه او هلته په جګړه کې د گیر پاتې شوو کسانو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که چیرته تاسو هم د ازادي راډیو پر دې راپور یا هم په نورو راپورونو نظرونه لرئ، یا مو په سیمه کې داسې وضعیت وي چې غواړئ له ازادي راډیو سره شریک کړئ، نو زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته زنګ ووهئ. د دغه ماشین شمیرې دي 0 0 4 8 6 0 0 بل شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پروګرامونه د بشري حقوقو او بیا هم ژوند په شیبو کې مهیروي.
تاسو لا پیغامونو
زه هم در د لاما ولایت د بډی آباد د قریه او سم په سم کې دین پیم بډی آباد د قریه د بډی آباد د مکتب دی ول سم څنګه شاګرد دا چې مونږه مکتب تقریبا دوه کال کیږي فارغین ورکو تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکو. مونږه هیله دا ده چې محترم وزارت معرف څخه زمونږ داسې ووري او اور چې مونږه د مکتب یو ودانۍ جوړ
وزارت بادشاہ د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ورته د مثال اوس نوې پولیسوالۍ کې طالبانو داسې بد حال جوړ کړی دی چې د عینک په سیمه کې دوی اوس عمومي روانې ده، بغرا او بوجې دوی بندې کړي دي او په کښتي خوا ورېله کړي دي او دا خوا اوس تقریبا پنځلس شل ورځې کېږي چې دوی پر بندې کړي دي. دا خلک اوس شي نو زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا ولسوالۍ بېرته ونیسي او دا دلته امنیت راولي او دا خلک ورسره ورته شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. مزلی دل سورج من خوست ولایت صبره ولسوالی څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ غوښتنه د مرکزی حکومت د دغه راته موږ ته پوره منځ شوه صبره ولسوالی خپل بسات بازار ته دغه پوری باندې د اختر نه مخکې دته خور راغلی او خلک اوس درې څلور ولسوالۍ خلک ایسارو یو خو وغاړي نه بلې غاړي ته نه شوې تللی. موږ له حکومت نه دغه غوښتنه چې دا پل زر تر زره جوړ کړي او خلکو ته اسانتیا برابره کړي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسمو به هم د خبرونې ته زه همایون هیواد هر کله کومه دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دي او څومره د خلکو په ژوند اثر لري په دا اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبدالواحد سیرت سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو
که
د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح چینی کدی خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دی اړه غږی کو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چه ده یو عربی کلمه ده. هر حق چه توایی چه اغا یا وقت پی تیر سی او یا دخپل طبیع حالت نه تغییر عمومی نو ده تمونگ فساد ویسو. نو فساد ده قرآن عظیمشان ده آیاتونو نه او ده احادیثو نه ده ترگندیگی چه الله زلجلال انسانانو تا بشریت تا ده هر حق طبیعت چی آقا لغخپل طبیع حالت نواوری ده انسانانو پا زون بانده بد تاثیر وکی اغلنده دغه تا فساد ولکی گی. ولی رازو دیتا چی پا فساد پا افغانستان که یا پا نریوال کچه بانده چطوایی او نریوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري طبیعي خبره ده. فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلی کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسې وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایو چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بېلګې لري مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزا چې و هغه ډېر مختصر و ولې نن سبا کو د جزا تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې راخیستې دي په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی هغه رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپلو حدودو نه تجاوز دته هم مونږ د فساد او بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته، خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دی، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایم دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولی دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چېرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځان لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چېرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي هلته هغه بندي خونه ته لاړ سي، اول ته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بایند سي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړو کې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو؟ بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح قوازی قانون او شریع قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیگه دقیه و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گره تزمین کومه چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پا زن بان تدبیق گی او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دغه فساد جرده او ریخی وچیگی. او امید داده چه
ټول مونږ او تاسې لاس یو کو. دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی د دې غریبو او د دې مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي. د هر ریخوانه د مظلوم او د دې بیچاره و خلکو وینې زبېښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. ان شاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي. سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیر زایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو فرشونو پاکله څومره پوهیږي؟
انسانانو به د لوښو څخه، د خاشو څخه، یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه، یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره، د پروتې دپاره د هغو څخه به استفاده کوله.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک پاکله څه وایي؟
فخوا څه و ګلیم او پاتې د سترنجان سابقه و په و رنګه به کار و دا وسنی فرشونه چې دي ټول د سفنجي دي چې پکې پکې خرابېږي.
نن هم د موضوع څیرو په پیل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کیږو. ارزښت روښانه وو او د کیفیت په باب د خلکو خبرې اورو. ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، فرش یا هغه څه چې غولی ورباندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش بڼې هم بدلې شوې دي. په پیل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې اوبدل کیدل. ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی اویلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پرش تاریخچه د بشر د ژوندانه نصر مساوی تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې انسانان متمدن سیوی نه و، له د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه، د خاشو څخه، یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه، یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول پرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره، د پروتې دپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دغه د پرش لومړنی بنسټ هم په اسیا کې ښودل شوی دی، او دغسې په منځني ختیځ و منځني اسیا کې دا جوړېدل. خو دغه پرشونه به اندازې له مخې لوی متوسط او کوچنی و، حتی د ماشومان لپاره به هم دا پرشونه جوړېدل. په لومړي کې دغه پرشونه ډېر ساده و، بیا وروسته په پرشونه کې تزئین رامنځته سو. حیواناتو د وړیو څخه، د وجوغونو څخه، د پوستکو څخه به پرشونه جوړېدل. همداسې سوکه سوکه بیا د تارونو څخه، د وریښمونو څخه، دې ته ورته د نورو رنګارنګ تارونو څخه، هغه نخي و سونډي و لیلونی تارونو څخه پرشونه جوړېدل. د اریایانو د پرش جوړېدل
معمولا په کورونو کې کېدل او د شوزو د خوا کېدل د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راورسته پر شونه ماشینی سواله په لږ وخت کې ډیر پر شونه جوړېدل خو کیفیت بیا غوم رنو
د فرشونو د نمونه پاړه او د چکم ډول خدي ل فرش خرڅون کې هاشم څخه مو پختلې دي نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهور دي هغه کسان چې بهر ته تګ را تګ لري وطني قالینې وړي او په ډیر ویاړې په نورو ملکونو کې کاروي
دغه وطني قالینې وي په هغې کې لکه مور قالینې وي خوجه روشنایي قالینې وي خرسق قالینې وي ګلام راته نیمسی و پوزی و مواد ټول طبیعي و خپل دغه کوچیان یا مال خلکو څه کوم ګډانه ساتل لاغنه باید دا پشم اخیسته لاغنه باید پشم باید مثال رنگ بیا به پامغه رنگ مطابق باندې هغه ګلمونه او قالینې دا وړې هغه باید جوړول څاغه ډیر ښه قالینې هغه باندې په څو وخت تیر سو دغه هغه باید خپل کیفیت له لاسه نه ورکاو خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده په ښه قالینې ته وس نه رسیږي اته یو مکی ته وس نه رسیږي وس یو نیم سړی کوي سی راسی خپل واستوانه پورې یو قالین اخلي یو نیم دسه خلک دلته مونږ ته راځي چې وای مونږه واستوانه لرو ارزانه قالین مونږ ته راک نو هغه تبن ارزانه سينو کیفیت له لاسه ورکي
میرمنې چې پاک سره کورونو کې د فرشونو جارو کول ورلغړوي په دې نظر دی چې په خاني فرشونه په اسانۍ سره جارو کېدل او بیا به تر ډیره وخت پاک هم وو د کابل اوسیدونکو روشن وای چې د دې په کوټه کې تر اوسه غا سابقه ګلم هوار دي
ګلم او پاتې د سترنجان سابقه و نن ته نو په ورنګ به کار و دا ګلمونه او پاتې د سترنجي په درې رنګه دوه رنګه به بیا به موږ سترنجي به کال کې یو دانه اطمینان اخیسته د کور مخ کې و ماچو چې په ګرځې دی نو به په دې چې بل کال ته به کار نه ورکو ځانې ده بنو او د ګلین څه به بیا غو هم درې چلور کال به غو هم کار اخیسته دا وسنی فرشونه چې دی ټول د سفنجي دی چې په کې پګ دی خرابېږي پاتې سوغه سابقه سابقه خو ډیر ښه و به غو به ګرځې دی لو نه به په خرابې ده نه ښه نه بد ډیر آرام او واقع کې اما خپل کوټه کې څکې نه ماغه نه او پاتې سنور کې بیا دا غاغه یا چویلې دي اند نه وی دا بازار کې سیدی دفتر شونه کار ته باور وکړه دغه وو سزه جوړو کوم کنه سزه سار وو زما سزه مثلا جوړو کوم درې چلو ورځې بیا زنه جوړو کوم پاک کوي او هغه د 24 ساعت کې جوړون کوي د سیو ګردک نیسی او د سیزر خاور او د دیزان تکش کوي ما خسیده خوکی کې مې څه هغه مې اور کړی پکې نه مجګي کوي
لیمچی چیل بخانه فرشونو خشمیرل کیږي و زه هم هغه کسان کاروي چې د هډوکو ستونزې لري په ډیرو اسري کورونو کې به مو پام شوی وي چې په تخت یا هم په غولي لوړې وسخه اوبدل شوی لیمچی هوار وي د لوګر اوسیدونکو خاطره احمد زی وای چې مورې لیمچی پراته په بل فرش نکینی ځکه د پښو درد ورسره کم شوی دی
زه زیاتره شوق دي شوم سره لرم یو خدای دې چې د کیفیت لحاظ نه ډیر ښه دي د دوی کیفیت کوګوري دغه د موږ په کور کې وطني قالین دي چې تقریبا کزو وای مدمو په عمر کې دي او لاتروسه هم هغه رقم کیفیت ته هغه وخت کې د لدوس هم لري ډیر ښه فائدہ د لمسی درته وایم د پسته د پاشم نه جوړیږي کنه دا بهترینه فائدہ پیږي چې د لاس او د پښو درد کوم لاند مایند وړي او د مو مورجانه چې دا کله چې دغه د ملا د پښو درد ورته پیدا شو بیا نو دغه هم تخصصي تقریبا څلور کاله کې چې مورجان شپې کې په مغه باندې څملي او بل دا چې دغه سابقه شانت دي ډیر خاطرات دیم دي کنه او د وطن جوړښت ډیر مهم دا شاید
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولاچ خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم اله تعداد چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته کوي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي محمد جواد لاسو کلنو را په دی خو د فرشونو کاروبار کوي مرکه می ورسره کړي ورته واکشي
خو خواني فرشونه چول د سباف ته لو ډیر خسته ډیزاین نو ول نو ارسوږي خوخه دمه په لاس اوس چې دی بس دمغه طرح باندې اوس د نوې ډیزاینونه جوړیږي په دې چې ډیر خسته خسته ډیزاینونه ول پخواني په دغه کې طرحو ډیزاین کی
اره ورځ په کوش مې خلک دلته راځي او لتاس نه فرشونه اخلي او داغه کسانی چې ما پخواني ډیزاینونه خوخي
موري ګول ورته وي خسته ډیزاین دی ځکه په هر رقم پوخ او توشه کې سره ښه میچنګ کوي دغې خاطره پخواني ډیزاین وخښ
دا نوي فرشونه چې دلته جوړ شوي دي خو ډیزاین یې پخوانی ده دا چیرې جوړیږي
دغه نوی ډیزاینونه چې اوس راغلي ډیر ښایسته ښایسته ډیزاینونه هم دي او دا د ایران ساخت دی او ډیر ښه کوالټي لري او په پخواني ډیزاینونو کې چې کله جوړیږي ډیر ښایسته او ډیر ښکلاوې لري ځکه خلک یې ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي او ډیر خلک یې زیاتره دغه پرشونه اخلي
په افغانستان کې نه جوړیږي
نه افغانستان کې هغه د سباف وطني قانونه جوړیږي هغه بیا ټول خارج ته واردیږي
د ډاکټرانو په وینا غزي فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې په عذاب نه کړي ډاکټر نور الله نور خبرو سره
دغه سابقه ګلم خو موږ سره زیات دی هغه مغادیاتي قاصر ملک په دیوالو کې په ځای کوټو کې بندي لاسي کار باندې جوړ شوی وي علاوه د ګلم نه یو څو جای نمازه شوقي زیاتم چې ویلرم وی ساتم طبیعت خو خپل داس یو حالت دی چې هغه د خپل دماغ چې کوم مرکز دی هغه توجه قدیمی یا پاک طبیعی آثار باندې ډیر زیات جذبوي تاثیر په اعصابو باندې لري حتی په دې باندې چې سړی مثلا ځوان پاتې شي اعصاب یې آرامه شي دا ټول دغه طبیعي شیان چې د غیر لپاره ډیر مؤثر دي اوس مثلا داسې شیان چې بازار ته راوتل یا هغه مثلا خپله په کیناستلو لکه د قالین چې په دې ترکی په نوم ایرانی په نوم پاکستانی په نوم افغانستان ته راځي د خپله ډیر زیات استعمال لري د صحت به حساب د خپل ځان نه مشکلات د خپل لري ولې چې تبیینی دی په کې ډیر شیان ډیر میکانیزمونه په کاریږي چې هغه په فابریکو کې بیرته جوړ شي پروسس شي هغه کې ډیر وخت تیر شي مصد د سیدی چې بیا هغه کې نستلی خصوصا چې په غي شیان باندې په د بار بنده جلد باندې کینو پاسیګونو هغه ته لکه مشکلات پیدا کړي
درنو دوستانو په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو په لاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چارې
رنا دیوی سرنگ دیوی زوایم پٹولو رنا گانو خپل قلنگ دیوی توای چی دا آواز هم ستا سینہ کی تنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی لویا حویلی دیوی اولنگ دیوی زوایم پٹکے دیوی چادر دیوی ملنگ دیوی الت وای